سلامونه او ستړي مسی وخت د ګرمي دوه سپږې سوینن د خالي ورځ د 2010 میلادي کال د جون درېم نیټه ده د مشال ریډیو په یو بلګړي کې مزا عبدالحی کاکړ او مجید بابر هر کلی کو هیده د روغ جوړ او خوشاله وست د بلوچستان قبایلی سیمو افغانستان په اړه ریپورتونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کو او په اخر کې اونیز خبرونه د نړۍ رنگونه وړاندې کو په فایل کې به مجید بابر د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سره ټکی په بلوچستان کې د افغان وسلوالو طالبانو سره د مالی مرستې لپاره چندي غونډېږي. کابل به روانونه د یوې نړیوالې غونډې قربتوب کوي. مونټینګرو په یو سل یو کم 500 روسیانو خپل هیواد ته په داخلي پابندي لګولې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د ژوب سیمې د جامع مسجد خطیب مولوی الله داد وایي چې د افغان وسلوالو طالبانو په غوښتنه هغوی سره د مالی مرستو لپاره د تیرو څو کلونو نه چندې کوي. ښاغلی الله داد تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې وایي چې د چندو راټولولو پخلی هغه دغه چندو راټولولو پخلی پس له هغې وکړ چې په ټولنی د میډیا د هغه د نوم او ټلیفون نمبر سره یوه پاڼه خپره شوه چې پکې د چندو لپاره غوښتنه شوې وه. که هم د وسلوالو ډلو لپاره پیسې راغونډول په پاکستان کې جرم دی، خو ښاغلی الله داد نه یوازې د دې خپرې شوې خبر پاڼې پخلی وکړ بلکې زیاته یې کړه.
مولوی عبدالمنان دی، د نورلایی د کتوی د کندي دغه دی او نور د ملګري دي. دا مرکزي مالی کمیسیون دی د امارت اسلامي، هغه په ښکاره باندې د خلکو سره مطالبې کوي او چندې کوي. په غزار کې کوي، په کوټ کې 15 محاضر دي.
د راپورونو له مخه د مولوی الله داد تعلق د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سره دی او سیمه ییز مشر دی. مشال لیلیو سره په خبرو کې د یادې صوبی وزیر داخله سرفراز بوکټي د وسلوالو ډلو لپاره دا ډول مالی چندو راغونډولو نه د ناخبرۍ څرګندونه کړې او زیاته کړې ده چې ذمهوارو ته به سزا ورکوي. د بلوچستان های کورټ د دغه صوبې د تعلیمي ادارې ته حکم کړی دی چې په ټولو صوبه کې د سرکاري تعلیمي ادارو د جینکو او هلکانو د نشئی موادو د استعمال معاینه دی وکړل شي. تیر ورځ د بلوچستان د های کورټ دوه کسیزه بنچ په قاضي جمال مندوخیل او قاضي نظیر لنګا او مشتمل وو. د یو ولسی وګړي رقیب خلجی په هغه درخواست دا حکم کړی چې پکې ویل شوی وو چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو لخوا د نشئی موادو د کارولو مخه دی ونیول شي. د عدالت لخوا دغه پریکړه کې د تعلیم د صوبایي وزارت سیکرټری ته حکم شوی چې دا لړۍ دې په بیلابیلو پړاوونو کې زر تر زره ترسره کړي. وفاقی وزیر داخله چودری نثار علی خان ویلی دی چې د موجوده حکومت تر ټولو مهمه پریکړه د خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د زم کولو وا او دغه پریکړه به ډیر زر خپل منطقي انجام ته ورسی. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې تیر ورځ په اسلام آباد کې وفاقی وزیر دا خبرې د وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي سلاکار امیر مقام سره په یو ملاقات کې کړي. په کابل کې تیر ورځ د حکومت پر ضد د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي له امله د څلورو کسانو د وژنې نه پس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو استازي په خلکو د قراره غک کړی دی. مظاهرچیانو د ورځې پس له هغې ټرک بمی چاودنې چې نوي کسان یې ووژل او په سلګونو نور یې جوبل کړل د ولسمشر اشرف غنی نه د مستعفي کېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا ښاغلي غنی په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د هغه حکومت ژمن دی چې د ولس غوښتنو ته ځواب وای او هغه منطقي غوښتنې به ومني چې کله ورته په رسمي توګه وسپارل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استادی په کابل کې په پرونی مظاهره کې پر تشدد د خواشینۍ څرګندونه کړې او زیاتوي چې موږ به د هغو خلکو په کلکه حوصله شکنی کوو چې د دې غمیزې له وجې د خلکو احساسات راپاروي او دا جذباتي وخت د خپلو ګټو لپاره کاروي. تیر ورځ د افغان طالبانو سره په قبضه کې د هغو غربي وګړو په اړه ویره خپره شوې چې افغان طالبانو کابل حکومت ته ګواښ وکړ چې که د دوی نیول شوي ملګري په کابل کې د ترسره شوي برید په بدل کې پانسي شول نو دوی به هم ځوابي کاروایي کوي. د طالبانو لخوا د کابل په برید کې د لاس نه لرلو د دعوې باوجود افغان ولسمشر اشرف غني د هغو یولسو قیدیانو د پانسۍ حکم ورکړی چې حقاني شبکې سره تعلق لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. کابل بروانه ونې د یوې نړیوالې غونډې قربتوب کوي. ټاکل شوی چې د کابل پروسه په نوم په دې نړیواله غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. په دې نړیواله غونډه کې به چې د روانې سې شنبه په ورځ جوړیږي د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې کیږي. رسنۍ راپورونه ورکوي چې مونټینیګرو په سکم یو نیم سلو روسیانو دغه هیواد ته په ننوتو پابندي لګولې ده. دا په داسې حال کې ده چې روس وار له مخه په دې نږدو کې په مونټینیګریانو روس ته په داخلي بندیز لګولی و. رسنۍ د دغه هیواد د چارواکو په حواله وایي چې د دغو روسي کسانو انتخاب د هغه فهرست نه شوی چې په 2014 کال کې د یوکراین د کرایمیا سیمه روس سره د زمکېدو په لړ کې څه کردار لوبولی و چې دغه د یوکراین د خپلواکۍ او د جغرافیایي حدونو په ډاګه خلاف ورزي ده. او وروسته خبر دا چې تیر ورځ د یوکراین په سرخار کیف کې د چچنیا سره تعلق لرونکي یو کس باندې قاتلانه حمله نه پس له هغې ناکامه شوه چې د هغه ښځې په حمله کوونکو ځوابي ډزې وکړې. روسي چارواکي تور لګوي چې دغه کس د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د وژلو پلان جوړ کړی و. د کیف پولیس وایي چې په دغه قاتلانه حمله کې ایډم اوسمایوف په سینه دوه ډزې ولګېدو، خو بیا د هغه میرمن امینا اوکیوف په حمله کوونکي ځوابي څلور ډزې وکړه او هغه په خپلو لاسونو او ډوډی او وشتو. خو پولیس زیاتوي چې د دواړو ژوبل شوو کسانو صحي حالت د خطرې نه بهر دی او دا مهال په روغتون کې دي. امینا اوکیو په خپل فیسبوک پاڼه د هغو خلکو نه مننه کړې چې د هغې د خاوند د روغ صحت دعا یې کړې ده. هغې ویلي دي چې په ځوابي ډزو کې حمله کوونکي د املا په تیر لګېدلی او زیاتوي چې په دې خوشحاله یم چې دغه کس ته هغه سزا ملو شوه د څه چې دی حقدارو. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مجد په بر اوریدل. د بلوچستان د ژوب ښار د جامع جماعت امام مولوی الله داد وایي په صوبه کې د افغان طالبان لپاره په ښکاره چنده کېږي، خو دا پیسې هغه ته رسیږي څنګه؟ د شمالي وزیرستان ډیری خلک کورونه ته ستانه سوي، خو ځینې پکې وایي چې د چارواکو په کورونه او دفترونو کې بجلی شته خو عادي خلک ځینې محروم دي.
بجلی شته پیرې په کالونی شهدو، په سپتال شهدو، په کینټ شهدو، په 24 ګنټې شه 22 ګنټې بجلی شته. دله د کلي د پورا میشته ګنټه بجلی نشته.
په دومین مای کې اونیزه خبرونه د نړۍ رنگونو وړاندې کوچ پکې د انګریزي راتلونکي فلم سپایډر هوم کمینګ په اړه معلومات ورکو.
The rich and the powerful, they don't care about us. We have to pick up after them. We have to eat their table scraps.
These alien bastards are tough. You got to use the stuff they use.
یوش مې نو رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونې د پایل رپورت. په ټولنیزو رسنیو کې یو داسې لیک خپور شوی چې پکې د بلوچستان له خلکو غوښتنه شوې چې د افغان طالبان سره مالی مرسته وکړي. دا لیک د بلوچستان د پښتون میشتي سیمې شوب د مرکزي جامع مسجد خطیب خپور کړی. هغه وایي دوی دا کار له تیرو څو کلونو راهیسې کوي، خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې اړه به پلټنې کوي او چنده کوونکو ته به سزا ورکوي. پورې ورکاکړ په دې اړه رپورت لري.
د ژوب ښار د مرکزی جماعت د خطیب مولوی الاداد له نامه په خبره سوی دی لیک کې ویل سوی چې افغان طالبان له مالی مشکلاتو سره مخامخ سوی دي او خلک دي د هغوی لپاره پیسې ورکړي. لیک زیاتوي چې هر چنده ورکوونکی کس دی رسید له مولوی الاداد څخه ترلاسه کړي. پر دې لیک د نموړي د ټلیفون نمبر هم ورکړل سوی دی. مولوی الاداد پر همدې ټلیفون نمبر نه یوازې د دې لیک خبرولو پخلی وکړ، بلکې وایي چې د بلوچستان په ډیرو سیمو کې د افغان طالبانو لپاره چندې ټولېږي. مولوی الاداد د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی دا چندې د افغان طالبانو د مالی کمیسون په غوښتنه ټولوي.
دا مرکزی مالی کمیسون دی مشری د دې مشر مولوی محمد اکرم وی طيب صاحب زګورون د کوټه کې او نو موږ یو کم چې دی سر و پاتشو او عمل د سمات چې دی هغه په جیل کې دی. اوس بیا مولوی عبدالمنان دی د نورلایی د کټوی د کین دغه دی او نور د مرګی دی. دا مرکزی مالی کمیسون دی د امارت اسلامی هغه پښکاره باندې د خلکو د مطالبه کوي او چنجي کوي په غزار کې کوي په کوچ کې پنځلس
مولی الهداد وویل د افغان طالبانو دا چنده ټولوونکي مشران هر کال په ځانګړې توګه د بلوچستان په پښتني سیمو کې ګرځي او د چندو غوښتنې کوي. لمولی الهداد څخه مې وپوښتل چې تاسو څومره پیسې ټولوي او بیا یې تر افغان طالبانو څنګه رسوي؟ نو هغه وویل د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي مشال راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه تر اوسه هیڅ رپورټ نه دی ترلاسه کړی. هغه وویل اوس چې د مشال راډیو له لارې خبر سو نو به یې پلټنې وکړي.
مونږ ته تر اوسه چا داسې خبر نه دی راکړی. که داسې وي نو بیا دا یو ډېره جدي مسله ده. زه ستاسو له لارې په خبر شومه او مونږ به هیڅ یو چا ته د دې اجازه ورنه کړو چې د ترهګرو سازمانونو لپاره چندې وکړي. مونږ د دې پلټنې کوو او چې هر څوک پکې لاس ولري نو کلکه سزا به ورکوو.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وای دا لړۍ له کلونو نه بلکې له لسیزو راهیسې روانه ده چې د پاکستان خاوره په یوه او بله بڼه د افغانستان او ګاونډیو پر ضد استعمالیږي.
شخصي ملیشي استعمال د یو خاص قسم مقاصد لپاره د پاکستان عسکري اسټابلیشمنت د ډېر پخوانه کې څلور لسیزونه کوي. دا ګاونډي ملکونو کې کوي، دا په هند کې کوي، دا په ایران کې کوي، دا په افغانستان کې کوي. او په افغانستان کې خو یو داسې قسمه حکومت غواړي کوم حکومت چې د پاکستان د عسکري اسټابلیشمنت په ولکه کې وي.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان حکومت وایي پاکستان نه یوازې پر خپل خاوره افغان طالبانو ته پټنځایونه ورکړې دي بلکې مرستې او ملاتړ هم کوي، خو پاکستان دا خبره تل ناسمه او بې اساسه بللې ده.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروه
په درینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو
د بلوچستان هایکورټ د صوبې د زده کوونکو د طبي معاینې امر کړی دی چې دا وکته سي چې هغه نشي توکي کاروي او کنه. عدالت دا حکم پرون د یو شهري لخوا د ورکړل سوي درخواست اوریدنې پر مهال ورکړی دی. داسې کرم البته نسته چې په بلوچستان کې پرشته هم زده کوونکي استادان نشه کوي او که کوي نو آیا دا په کومه کچه دي؟ ایوب ترین نور حال راکوي.
د بلوچستان د سترې محکمې یا هایکورټ قاضیانو جسټس جمال خان مندوخیل او جسټس نذیر احمد لانګو د امر د جمعې په ورځ په کوټه کې د یو شاري رقیب خلجي پر درخواست باندې ورکړې دي. په کوم کې ویل شوي دي چې د کوټ په ګډون د صوبې په تعلیمي ادارو کې د نشي توکو کارونه نه یوازې زیاته شوې ده بلکې ډېری نارینه او ښځې زده کوونکي د چرسو او نورو نشي توکو په کارونه بوخت دي. هایکورټ د ښوونځیو او کالجونو سیکرټریانو ته امر کړی دی چې د ټولو زده کوونکو کتنه یا طبي نه دې ترتیب وار وسی او دا دې معلومه کړل سي چې څومره نارینه او ښځینه زده کوونکي او استادان د نشئی توکو په کارونه بوختي او چې کوم زده کوونکي په نشئی توکو بوختي دا غو په ضد سخت ګامونه پورته کړل سي. د کیس اوریدو پر مهال د بلوچستان هایکورټ جج جسټس جمال خان مندوخیل د امو ویلي دي چې دا ډیره د شرم خبره ده چې د زده کړو د ترلاسه کولو لپاره و تعلیمي ادارو ته تلونکي ځینې زده کوونکي د نشئی توکو عادت اخستی دي ځکه چې دغه زده کوونکي زموږ سباوون دي او د نشئی توکو څخه د دوی خوندي ساتل د ټولو اولو ذمہداري ده. د دې ترڅنګ عدالت د صوبې د پولیسو مشر او د نشئی توکو د مخنیوي ادارې انټی نارکوټک فورس ته هم امر کړی دی چې دوی د نه هیواز د نشوي توکو د کاچاکبر او خرڅونکو په ضد کلک ګامونه پورته کړي، بلکې و تعلیمي ادارو ته نږدې د مشکوکو کسانو عملیات هم تر څارنې لاندې ونیسي. عدالت د بلوچستان و چیف سیکرټري ته امر کړی دی چې هغه دې په دې ترڅ کې هره میاشت په یوه غونډه کې د یادو سوو ادارو له لوري پورته سوو ګامونو جاج هم اخلي. وروسته عدالت د کیس پلټنه د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې ځنډولې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي په روژه او سخته ګرمۍ کې د بجلی پرچاو یا لوډ شیډنګ د دوی وار لمخسته مشکلات نور هم زیات کړي دي. ځینو کسانو مشالې ته ویلي چې په څلورو ساعتونو کې یوازې 2 غنټې بجلی وي، خو د واپړه چارواکي بیا وایي هڅه کوي خلکو ته زیاته بجلی ورکړي، خو د ځینو ستونزو له وجې داسې نسی کولای. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د سیمې اوسیدونکي عبدالله وایي د روژې په افطاري کې هم ګرمۍ او بس کی او سیما کې یوازې په عوامو باندې بجلی بندوي.
بجلی شتانه په 24 غنټې شي، بجلی یو غنټه میژ نه میمي، او دې بدی تاو دې بس یې بشتانه دا ته خپای چې میژ لامبیږي په څو لامبیږي میژ څو را دې دغه سره جرګې وکړې قسم دو پانه خرابېږي جوړېږي نه می بجلی شتا پیر په کالونی شهدو په سپاټال شهدو په کین شهدو په 24 غنټې شي 22 غنټې بجلی شتا دله د کلی د خورا میشتا غنټه بجلی نشتا ته دا مطلب دی چې بجلی شتا خو دې میشتار پرېږدي نه می ویلندر پرېږدي په اخري میژ مجبوري همیش نه وداس اقدام
قدیر خان وای د بجلی نشوالی لوجه مخامی کې خلک په برف یا واوره جګړه کوي او عام خلکو له بجلی په نمبر وشل شوی چې کله کله په پورا ورس کې هم نمبر را نشي.
ورینا په اوره باندې دلته تاسو کا سوی د پریجینا او غاټی کې دلته ولا کای غاټی هغه اوره جوړوینا په اوره باندې ډېر شي چې کله کار کې تر سی هغه اوره باندې اوره نه ملګې چې هغه باندې سپکې دی بجلی له سر شمالي وادي سان سے اوره القاو سے مسله خو ټول کلی دو چې تر سه 3-4 غنټه به مشکل بجلی روشي خو هغه ولټیج کله دمر کم سی چې هغه نه چار شي کله دمر زیات شي چې وکړې اوسه دي خو شو اوس په مون په طرف کاو سے اخو دې ایم ان ای کله دا هغه په دینه زیات سره ټاکوي کلامو
چې په دې اړه شمالي وزیرستان کې واپډا محکمې چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې هڅه کړي د روژې په میاشت کې په 24 غنټو کې خلکو ته د شپږو نه تر 8 غنټو پورې په مرحلو کې بجلی ورکړي، ځکه چې په یو وخت ټولو سیمو ته بجلی نشي پوره کولی چې په ګریډ سټیشن کې ځنه ترانسفارمر لا هم سوځېدلی پراته دي. دوی وویل 44 ایم وی ای ترانسفارمر میران شاه ګریډ ته زر راوړل شي نو د ټولو سیمو بجلی ستونزه به هواره شي. میران شاه ګریډ سټیشن چارواکو وویل چې اوس مهال د میران شاه ځنو کلو واپسی نه دی شوی چې دا غوی بجلی هم په نورو سیمو وېشلې. دوی وویل چې که دغه واپسی هم وشي نو د برق یا بجلی به نوره هم کمی راشي، سو د میران شاه ګریډ لپاره 40 ایم وی ای ترانسفارمر که زر ولګول شي نو دغه مشکل به هوار شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
امن، مینا او رورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته وو، نن به تا دې اوټاک چرته وو.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته بابا یان څه پخوا رضایا خولی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس
د جنوبی وزیرستان ورزکی سیمه اوسیدونکي وایي د ترګریزه جګړې پر مهال دوی هم افزمن سوي دي. د خلکو په خبره دوی د ژوند له بنیادي اسانتیاو محروم دي. خو چارواکي وایي د خلکو ستونزې مني، البته په دې اړه کې به په دې لړ کې به ګامونه اخلي. سلام مسعود رپورټ راکړي.
ورزیکی د سولی وزیرستان لره او غریبا سیما ده. د طالبانو په خلاف جنگ د ورزیکی قبایلیون ها بد زبولی توانی کړی دی. په دغه بریکش د ورزیکی دوا قبایلیون شاکردین او احمد جان سویایی واروی زنه
د مونم شاکردین دای د میش تارک نشتا دای په دل دین عمل مزالینا کی د میر راس کولینا نشتا دای د میر واری کبور کی ډیر لره لره درینی ټوړه غرمای وایي ی بیس کی مینا نشتا مہربانی
میلا چدا دس آغزی دس حالات ڈیرا مشکل سرا میش پل کلی تاورس پل کورینا ولی دل چدی میش کورینا رنگ میش پورینا شہید شاہی نو اوال همیش مطلب چه جنگ تبا کری وی ده جنگ دلو سر و غلی وی اویس هم مطلب چه اندیا سه ده میش ده پتان للا چه ویر چه شی چه واتا ده میش وقتی ریو چرنگی وی
ده سولی وزیرستان مرستیال پولیتیکل افیسر محمد شویب خان ویایی چه ده نور و قبالیان و پسیر ده ورزی که قبالیون ها ده سرکار و زایی چرواکیو نویر ندی دوی تا باهم طول بنیادی سهولتو نا زرکی ور ور سوال شی
بلکل لا خبره منگ ورزیک هم چکم دے دار جنوبی وزیرستان یو دور افتاده علاقه را او دلته کې هم چکم دے کچټ ریکونو ضرورت دے او بو ضرورت دے ور سره چکم دے سکول ضرورت دے نو دغه رنگ نور هم داسه علاقې دي چې دا تر د اوسه پورې جنوبی وزیرستان کې داسه وی چې هغه پچی ویني دي نو زمونږ ان شاء الله د ایڈمنستریشن د حکومت د خلکو سره دا وعده ده او دا یو لوز دی چې د ورزیک علاقه کې مونږ په ترجیحي بنیادونو باندې ان شاء الله دا کارونه ټول کوو.
د ورزیک قبایلانو دا هم جواب تکړه چې حکومت دوی تا زر کی ما خور وا نڑا وا بیا با دوی مجبور وی چی سیما پریش دی او یو زل بیا بلوری تا کاڈے و لش دوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
امن، مینا او رور ولی
پختانه او خدائی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته وو، نن به تا دې اوټاک چرته وو.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته بابا یان څه پخوا رضایا خولی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس
په کبالي سیمه کې موبایل انټرنیټ یو کال وړاندې بند کړل شو، شلا هم بند دی. خلک وایي چې د دې سہولت د نشټوالي له وجې په بهر کې مشتو خپلوانو سره په اړیکو کې ستونزې رامنځته شوې دي. دغه خبر اعلان هم وایي چې دوی پر وخت خپل خبرونه ادارو ته نسیله. شلا شنواز ترکزی رپورټ راکوي.
د باجوړ پاتک صدیق آباد وسیدون کې برهان الدین وای چې د هغه د انټرنیټ زیات ضرورت تخپل رور چې بهر هیواد کې میشته سره درابطین علاوه د خپل تعلیم لپاره هم دی
تقریبا 15-20 کیلومتر فاصله ته کو لاړ شو هغه د شي چې البته به انتظار کې البته محدود وسایل راغی سره نو هغه بدنه د ګینټي تقریبا 200 روپۍ یو نیم سل روپۍ دنه یو ګینټي اخلي په سیګنل دومره وی کی چې ته په بار بار ټرای کې 15-20 کیلومتر په هغه باندې لګي دا غنه پس هغه کنه او بیا ته دا خبرې کې
په مهمندو کې نه یوازې انټرنیټ بلکې موبایل فون نظام هم د تیرو دو میاشتو راهیسې بند دی د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن لمیټډ لخوا د انټرنیټ ډی ایس ایل نظام یوازې په غلنۍ کې شته خو هغه هم د یوې هفتې راهیسې خراب دی چې د امولس ترڅنګ د میډیا کارکوونکو ته هم ډیر مشکل جوړ کړی ګل محمد محمد یو ځای خبریال دی او وایي
زه قسم خورم چې د تیرې یوې هفتې نه زه ډیلی بیا سهار راځم مازیګر ځم ما یوه سټوري پاس نه کړه ما یوه سټوري ونه لیږله چې اوس د انټرنیټ دغه بحالي کې دا مونږ چلته لاړ شو د چا نه تپوس وکړو بدقسمتي دا ده چې د قبایلو فیصلې چې دي هغه نه کېږي د قبایلو شکایتونه څوک نه اوري
په قبایلي سیمو کې یو شمېر سیمه ییزې د خیر ښېګړې ادارې کار کوي او د دغه ادارو مشران وایي چې د یو کال راهیسې خیریه کارونه ډېر کم شوي نو دا ولې د لنډې کوتل فلاحي تنظیم صدر اختر علي شینواري وایي
د لنډې کوتل د شینوار حکومت خلک چې په کراچۍ یا په بل ځای کې به اوسېده نو ما به یو شای پوسټ دا خیر خیر یو شای ما پوسټ نو هغه به موږ سره رابطه وکړه او هغه به چې کوم شتمن خلک به موږ دغه پوسټ به وجه من نور ته هم راکړو نو موږ هم ډېر زیات متاثره شوي یو ځکه چې موږ پوسټونه هغو خلکو ته نه رسي چې کوم خلکو ته موږ ضرورت دی چې دا خلکو ته ورورسېږي
او یاد دې وي چې په قبایلي سیمو کې د موبایل انټرنیټ سهولت تیر کال د تورخم جګړې وروسته بند شوی او چې لا هم بند دی ولې د بیا آزادولو لپاره په پارلمان کې هم خبرې شوې خو د بیا آزادولو اجازه دي لا هم نه دی ورکړې شانواز ترغزی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکي مالي کال بجټ اسمبلی ته وار لمخ وړاندې کړي خو اوس به ډېر هر صبح وار په وار خپل بجټونه اعلانوي د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د شاوخوا 1500 ارب روپو بجټ وړاندې کړي چې زیاته پاملرنه به د سیاحت او تعلیم په څانګو کې امکاناتو زیاتولو ته وي شبیر جان په دې اړه رپورټ لري
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال لیډو ته په یو خصوصي مرکه کې ویل چې راتلونکي صوبایي بجټ په خوشا 1500 ارب روپونه سیواوي دوی ویل چې دا به راتلونکي څو ورځو کې وړاندې کړی شي او دا به یو ټیکس فری بجټ وي یعنی نوې ټیکسونه به پکې نه لګول کیږي
بجټ به انشاء الله زمونږ د سلور ورځې کې بود ورځ متوقع دی او دا د صوبایي خیبر پختونخوا د حکومت 1500 بجټ ته 2250 ارب نه زیاتې انشاء الله او د کوشش کړی دی چې نوکر پیشاو خلکو ته هم رعایت او هغې په تنخواګانو کې اضافه هم وکړو زموږ په کار ټیکس بجټ کې اضافه هم وشي ډیولپمنټل بجټ به هم زیاتو انشاءالله د تیر کال په نسبت باندې او ورسره ورسره د نوو ټیکسونو د نه لګولو مونږ یو عزم کړی دی چې ټیکسونه به نه لګول شي زاړه ټیکسونه به د معمولي رد بدل سره هماغه شان ته بحالي
مظفر صاحب وویل چې د صوبې د تعلیم یافته او بېروزګار ځوانانو لپاره به په بېلابېلو محکمو او میدانونو کې د روزګار په زرګونو نوې موقع پیدا کوي شي چې ورسره به د صوبې د بیروزګاری په شر کې هم تر ډیره حده کمی راشي
کوشش کوو چې موږ د طالب علمانو د بیروزګارو په دغه شان د ایجوکیشن هیلث 1122 ریسکیو سرویس او په مختلف ډپارټمنټ کې موږ پوسټونه کریټ کړی دي ان شاء الله برتای به هم کو او د صبح خیبر پښتونخوا د غریب او عوامو د خوشحالۍ لپاره به دا بجټ پېښ کیږي
نوموړي جاته کړه چې تیر کال هم دوی تعلیم محکمه کې 3000 استادان برتی کړو دا رنګ خوشا تر 15000 پورې ډاکټران هم اخستی وو او دا ځل هم د صوبې ته پرمختګي کارونو سره سره د صحت او تعلیم منصوبې د دې لمړیتوب دی
او ایجوکیشن موږ تیر کال ته وجه ورکړې دا بیا مو ته وجه ورکړې دا نو رقم مو د دې ډیولپمنټل بجټ په استلې دي دا شانت موږ هیلث باندې هم او دا شانت د پولیس پر ریفارم باندې هم کوشش کوو چې باندې چې هم اپګریډیشن پروموشن وشي سبا په دې بجټ کې وشي او سبا د بجټ په تسلسل کې پنځاش کې واپس وشي ان شاء الله دا کیږي
بلخو پرون د خیبر پختونخوا د سرکاري ملازمینو صوبایي تنظیم هم د خزانه صوبایي وزیر او نور حکومتي چارواکو سره لیدل کا تکړې او غوښتنه ترې کړله چې دا ځل د دوی د تنخواګانو سیوا کولو علاوه دی د دوی کارکردګي ښه کولو لپاره دی دوی ته خصوصي مراد هم اعلان کړي شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
او سم پڅو شیبو کې دولسمه بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز باورو د خبرونو لنډیز ورسته به د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او نيز خبرونه د نړۍ رنگونه به هم په اخره کې دراورو. خو سم مجید بابر د خبرونو لنډیز سره
د بلوچستان د جوب سیمې د جامع مسجد خطیب مولوی الله داد وایي چې د افغان وسلوالو طالبانو په غوښتنه هغوی سره د مالی مرستو لپاره د تیرو څو کلونو ناچندې کوي. د بلوچستان های کورټ د دغه صوبې د تعلیم ادارې ته حکم کړی دی چې په ټوله صوبه کې د سرکاري تعلیمي ادارو د جینکو او هلکانو د نشه یي موادو د استعمال معاینه دی وکړل شي. د پاکستان وفاقی وزیر داخله چودری نثار علی خان ویلی دی چې د موجوده حکومت تر ټولو مهمه پریکړه د خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د زم کولو واو دغه پریکړه به ډیر زر خپل منطقي انجام ته ورسی. په کابل کې تیر ورځ د حکومت پر ضد د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي له امله د څلورو کسانو د وژنې نه پس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو استازي په خلکو د قرارۍ غږ کړی دی. تیر ورځ د افغان طالبانو سره په قبضه کې د هغو غربي وګړو په اړه ویره خپره شوې چې افغان طالبانو کابل حکومت ته ګواښ وکړ چې که د دوی نیول شوي ملګري په کابل کې د ترسره شوي برید په بدل کې پانسي شول نو دوی به هم ځوابي کاروایي کوي. کابل به روانه اونۍ د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. ټاکل شوی چې د کابل پروسه په نوم په دې نړیواله غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. رسنۍ راپورونه ورکوي چې د مونټینګرو په سکم یو نیم سلو روسیانو دغه هیواد ته په ننوتو پابندي لګولې ده. په داسې حال کې چې روس وار له مخه په دې نږدو کې په مونټینګرویانو روس ته په داخلي بندیز لګولی و. د مونټینګرو لخوا چې کوم کسانو بندیز لګولی په هغې کې د روس نایب وزیر اعظم دیمیتری روګوزین او د استخباراتي ادارې مشر نیکولای پتروشو او یو شمېر نور مهم غړي شامل دي. تیر ورځ د یوکرین په سرحد کیف کې د چیتنیا سره تعلق لرونکي یو کس باندې قاتلانه حمله پس له هغې ناکامه شوه چې د هغه ښځې په حمله کوونکو خپل ځوابي ډزې وکړې. روسي چارواکي تور لګوي چې دغه کس د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د وژلو پلان جوړ کړی و.
د خبرونو لنډیز مجید بابر وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې صدر ممنون حسین د پارلمان ګډې غونډې ته خپله وینا کې وویل چې د کشمیر شخړه د پاکستان او هند د تاوتریخوالي تر ټولو لویه وجه ده کومه چې به حل کول وي. ورځپاڼه لیکي چې هند په کشمیر کې د انساني حقونو خلاف ورزیانو او ملګري ملتونو په قراردادونو په عمل نه کولو په پښتنه د نړۍ توجه لرې کولو لپاره په پاکستان بې بنیاده تورونه لګوي. خو دا حقیقت دی چې پاکستان هند سره ټول معاملات د خبرو اترو د لارې د هوارولو کوشش کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې نړیواله ورورولۍ له پکار دي چې په هند فشار راوړي چې خپل منځي شخړې هواري لپاره د مذاکرات شروع کړي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ د سېنات غونډې ته وویل چې پاکستان به د هغه هلو زلو برخه نه جوړیږي د څه له وجې چې د مسلمان ملکونو ترمنځ شخړې زیاتې دي شي او د مسلمان ملکونو فوزي اتحاد په معاملې د پاکستان حکومت په 10 اپریل 2015 د پارلمان نه منظور کړی شوی قرارداد پوره عمل درآمد کوي. پانه لیکي چې د مسلمان ملکونو فوزي اتحاد کې د پاکستان شمولیت اصل مقصد دا پکار دی چې د مسلمان ملکونو ترمنځ اختلافات او خصوصا مسلکی تفریق خاتمه لپاره د خپل حصي جاری وساتي او د لړکې دی بیا ټول تفصيلات پارلمان کې هم پېښ کوي او د پارلمان د منځوري ورستو دی د راتلونکو مرحله په حق له فیصله کوي. نېبات او رسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا او رسپانه لیکي چې پاکستان له پکار دی چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ شخړه کې د چا طرفداري کولو ځای د مصالحت او مفاهمت لپاره کوششونه وکړي. ورسپانه لیکي چې یادو دوانو ملکونو له هم دا احساس کول پکار دي چې په امن او قلارۍ کې خیر دی او پاکستان حکومت د دوانو ملکونو ترمنځ ګټور رابطو لپاره کردار ولوبوي چې دا شخړه هواره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلس په کابل کې د نهي دروازې موټر بم چودنې په اړه لیکنه کړې چې د افغانستان ملي امنیت ادارې حقانی شبکه او د پاکستان استخباراتي ادارې باندې د برید تور پورې کړې چې پاکستان انکار کوي. بلخو اکانومست مجلې د کابل برید په اړه لیکنه خبره کړې او وایي چې دا په افغانستان کې په تیرو کلونو کې تر ټولو خونړی برید و. مجله لیکي د برید پس شایي په افغانستان کې د اضافي امریکایي سرتیرو معامله باندې په واشنګټن کې اختلافات هم زیات شي چې ځینې ملاتړ او ځینې مخالفت کوي. ملي حامرزاده نور حال راکوي.
فارن پالیسی مجله لیکي په کابل کې د نهي پورس موټر بم چاودنې پس په څو غنټو کې د افغانستان ملي امنیت ادارې له طالبانو سره نږدې اړیکې لرونکي وسلوالې ډلې حقانی شبکې باندې د برید تور لګولو. دغه وسلوالې ډلې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې میشته. د مجلې په خبره افغان استخباراتو د پاکستان استخباراتي ادارې ISI باندې تور پورې کړ چې ګواکې د دغه برید پلان یې جوړ کړی. مجله لیکي طالبانو له پیښې سره د تړاو لرلو نه انکار کړی. د دغه وسلوالې ډلې په ویبپاڼه لیکل شوی دی چې د هر هغه حمله غندنه کوي چې ولسی مرګ ژوبل رامینځته کوي او یا عام وګړي په نښه کوي. بلخوا پاکستان د افغانستان دعوې بې بنیاده ګرځولې دي. مجله لیکي افغانانو ته داسې ډېرې موقع په لاس ورغلي دي چې د ترهګرۍ خلاف میکانیزم جوړ کړي، خو په کابل کې روستۍ برید خای د ولس رویه تر ډېره بدله کړي چې ورله مخې د ګاونډو هیوادونو او د خپل حکومت خلاف احساسات جمع شوي دي. بلخوا اکانومست مجله لیکي که څه هم د افغانستان په مرکز کابل کې چاودنه کېدل څه نوې خبره نه ده، خو د مۍ په 1.5 په دغه ښار کې د چاودنې زور تر نورو زیات و. په برید کې استعمال شوي بارود په یو ټرک کې پټ کړل شوي ول چې په هغه سیمه کې اوچول شو چې نږدې یې بهرنۍ سفارتخانې دي. هغه وخت په سیمه کې ګڼه ګوڼه هم ډېره وه. دغه چاودنې تر میلیونو د ودانو شیشې ماتې کړې او په ښار کې یې تور لوګي خواره کړل. په دغه چاودنه کې لږ تر لږه 90 کسان ووژل شول او تر 460 زیات نور زخمیان کړل چې د افغانستان 14 کلنه کورنۍ جګړه کې د تر ټولو خونړیو بریدونو څخه یو و. د مجلې په خبره دا برید خای د ډونلډ ټرمپ په انتظامیه کې دننه په دې معامله اختلافات زیات کړي چې آیا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړل شي که څنګه. د ټرمپ ملي امنیت ادارې په افغانستان کې تر 5000 اضافي سرتیرو ځای پر ځای کولو پلان مخې ته ایښی دی. بلخوا په سپینه ماڼۍ کې نور کسان د دې مخالف دي چې امریکا دې په هغه جګړه کې نور هم ښکېله شي چې ورباندې هره میاشت ورله مخه 3 بلیون ډالر لګوي. مجله لیکي تر اوسه ډونلډ ټرمپ په دې اړه فیصله نه ده کړې. د برید پس د دې خبرې اهمیت زیات شوی چې افغان پوځي مرستې ته ضرورت لري، خو بلخوا افغانستان د یو دلدل په شان هم ښکاره کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ملګرو ملتونو په کابل کې په پرونی مظاهره کې د تشدد له امله خواشینی څرګنده کړې او پر خلکو یې د زغم غږ کړی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر هم داراز له دې امکانه خلکو ته خبرداری ورکړی چې ځینې کسان شایي په افغانستان کې له حساسه وضعیته د ګټې پورته کولو هڅه وکړي. رپورټ وایي چې دا خونړۍ مظاهره شایي د افغانستان پر حکومت فشار لا زیات کړي. فرشته جلالزی نور حال راکوي.
په کابل کې په پرونی مظاهره کې چې شمیر برخوال یې وایي چې د چهارشنبه په ورځ د چاودنې د غندلو او امنیتي ستونزو ته د حکومت د پام زیاتولو لپاره شوی و، تشدد نړیواله ټولنه اندېښمنه کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په داسې اساس وخت کې باید د نارضایتۍ د څرګندولو او د ستونزو د حل مناسبې لارې ولټول سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي په یو خبر پاڼه کې پرون له هغو کسانو چې په داسې حساس او نازک سیاسي او امنیتي وضعیت کې د بې ثباتۍ د زیاتولو او ملکي وګړو ته د ضرر رسولو هڅې کوي د کراري غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د حقوق کسانو غوسه او ناهیلي چې عزیزان یې د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې په چاودنه کې وژل شوي او زخمیان شوي دي د درک وړ ده. وروستي رپورټونه وایي په کابل کې په پرونی مظاهره کې 4 تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. په کابل کې د پرونی مظاهره یو شمېر ګډون کوونکو د افغانستان د ملي وحدت حکومت په بې کفایتۍ تورن کړ او د حکومت د رهبرانو د استعفا نارې وهلې. په دې مظاهره کې د رپورټونو پر اساس نږدې 1000 تنه ګډون کړی وو. هغوی لاریون د زنبق د څلور لارې چې د چهارشنبه پر چاودنه وشوه پایل کړ او د جمهور ریاست پر لور روان شو. رپورټونه وایي د مظاهرې شایي د ملي وحدت حکومت پر مشرانو چې په وروستیو کې د خونړیو چاودنو او حملو په مخنیوي کې ناکام شوي فشارونه لا زیات کړي. د ارګ خبر پاڼې چې یو بیا په کابل کې وروستۍ چاودنه غندلې له خلکو د زغم او صبر غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې مظاهره کوونکي دي فرصت طلبانو ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی له مدني حرکتونو ناوړه کار واخلي. په خبر پاڼه کې ټینګار شوی چې د اعتراض کوونکو غوښتنې به وکتل سي، خو خو د رپورټونو په حواله کچېری په افغانستان کې اساس سیاسي وضعیت ته وکتل شي، د جمعې پر ورځ په سولهییز مظاهره کې تشدد په دې هیواد کې د سیاسي او قومي اختلافونو د زیاتولو ویره پیدا کولای سي. د افی نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د خلکو ژوند ته بې اعتنايي کړې او د هغوی دا کار یې غندلی دی. د افی نړیوال سازمان ویلي یو شمېر رپورټونه څرګندوي چې د مظاهرې محدود شمېر ګډونوالو امنیتي ځواکونه په ډبرو ویشتي، خو په مقابل کې له زیاته زوره کار اخیستل شوی دی. رپورټونه وایي چې د پرونی مظاهرې یو شمېر برخوالو د تحسن او د اعتراض جاري ساتلو پریکړه کړې ده. رپورټونه وایي چې وروستي سیاسي اختلافونه شاید د افغانستان په اړه د سیاسي کړنلارې جوړولو لپاره د واشنگټن کار پیچلی کړي. د امریکا نوی حکومت اوسمهال د افغانستان لپاره د داسې یوې کړنلارې پر جوړولو کار کوي چې د ځینې سرچینو په حواله د هیواد ته د نورو عسکرو استولو امکان هم پکې شامل دی.
د افغانستان د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو درې اونیو کې د عملیاتو پر مهال د سلګونو تنو د دولت وسلوالې وژلي، په لسګونو ټپیان سوي او یو شمېر ژوندي نیول سوي او د قانون منګولو ته سپارلي دي. دا خبره د ننګرهار امنیه قمندان عبدالرحمن پاسوال مشال ریډیو ته کړې ده. نوموړي ویلي په تیرو درې اونیو کې د وسلو فرصت اووه ویشت عملیات کړي دي. نور حال له جلال آباده د بازومند عابد په رپورټ کې.
د ننګرهار امنیه قمندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ګډو امنیتي ځواکونو په ملتیا په ننګرهار کې ګڼې لاسته راوړنې لرلې دي. دی وایي چې په تیرو دریو اونیو کې د چانیزو عملیاتو پر مهال د دولت ګڼ وسلوال مخالفین وژل شوي، یو شمېر یې ټپیان شوي او ځینې ژوندي نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلې دي. دی وایي
په تیرو دریو اونیو کې د وسلوالو د مخالفونو د ځپلو او له منځه وړلو په موخه د ننګرهار ولایت په مربوطاتو کې اوویس ګټ او ځانګړي عملیات ترسره شوي چې پکې 214 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، یو شپېته تنه نورې ټپیان شوي، څلور اتیا شکمن کسان نیول شوي، درې څلوېښت میله بېلابېل ډول وسلې او یولس زره او څلور سوه څلوېښت فایره بېلابېل ډول مرمۍ، اته ارادې نقلیه وسایط د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
دی وایي چې پولیسو د جنایي جرمونو د مخنیوي په برخه کې هم د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي.
د ننګرهار ولایت امنی قمندانی پولیسو تیرو دریو اونیو کې د دې ولایت په مربوطاتو کې اته څلوېښت بېلابېلې جنایي پېښې لرلې چې د دې پېښو په تورې درې څلوېښت تنه نیول شوي چې پکې انسان تښتونکي، قاتلین، لاره وهونکي، غله او داسې نور مجرمین شامل دي.
ستر جنرال عبدالرحمن رحیمي وایي چې پولیس په دې توانېدلي دي چې په خوږیانو او شیرزادو ولسوالیو کې د پوډرو شپږ کارخانې له منځه یوسي.
په دې اواخرو کې موږ په شیرزاد او په خوږیانو ولسوالۍ په مربوطاتو کې بعضې نام نسو سیمو کې چې د ځانګړو قطعاتو چې د مخدره موادو پر ضد باندې ځانګړي قطع دي هلته پلانونه جوړ سوي او کوردینیشن سوی ده، عملیات پرې سوي دي چې په ترڅ کې شپږ کارخانې له منځه تللي دي او په ټونونو ټونونو مواد مخدر له منځه تللي دي او ور وراچول سوی، تخریب سوي دي.
دې زیاتوي چې د دوی پولیسو اوس مسلکي روزنه ترلاسه کړي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د مقابلې تر څنګ د جنایي جرمونو په مخنیوي کې هم په اعلی ونډه لري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وستمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ پیندې امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فالو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
امریکای نیشنل انټرست می مجلې د افغانستان په موجوده امنیتي وضعیت او 2000 لومړي کال راځي په دې باد کې د امریکا د هلو ځلو لاسته راوړنو په اړه لیکنه کړې چې غټه کې سره له مومند وړاندې کړي.
امریکایي نېشنل انټرست نومي مجله لیکي په کابل کې د شورو ورځې ځانمرګي برید چې په کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوړېده د دې خبر یادونه کوي چې اوس هم په افغانستان کې یو خونړی جنگ روان دی. په افغانستان کې د غړومبې برید نه وو او نه هم اخیری دی. په مقاله کې راغلی دی چې په یو ملک کې جنگ دومره په اسانه نشي ختمېدی، خو دې ته به کتل وي چې په دې 14 کاله کې د افغانستان حالات څومره بدل شول. د 2001 کال د 11 ستمبر د ترګریزي پیښې وروسته د نړیوالو یوازې دوه اهداف وو او هغه ډېر په تیزۍ سره شاوخوا تر 2002 کال پورې ترلاسه شول. لومبیا دا چې د القاعده ډلې هغه پټنځایونه له منځه یوړل شي له کومې چې هغوی په نړیواله کچه بریدونه کوي، او دوی مقصد دا وو چې د طالبانو حکومت له منځه یوړل شي ځکه چې دوی له نړیوالې ټولنې سره همکاري نه کوله او ترهګرۍ ته یې هم وده ورکوله. همداراز له دې وروسته د امریکا اهداف بیا دا وو چې په افغانستان کې جمهوریت راوستل شي. دغه راز له 2001 کال هیسې امریکا هڅه کړې چې په افغانستان کې یو پیاوړی مرکزی حکومت او داسې ګڼګوندیزه ټولنه رامنځته کړي چې پکې اقلیتونه د خپلو قومي، مذهبي او نورو ازادیو د ساتنې او پالنې حق لري. د امریکا یو هدف دا هم و چې په افغانستان کې جمهوري ادارې جوړې کړي او د اداري فساد مخه ونیول شي. د مقالکون کې په خبره کچېر امریکایان د دې اهدافو په ترلاسه کولو کې ناکام شوي وي نو طالبان به بیا په واقع راغلي وي او تر هغه ډلو به ځان ته نوي پټنځایونه پیدا کړي وي. په مقاله کې راغلي ځینې دا فکر کوي چې ګینې نړیوال په افغانستان کې ناکامه شوي، خو داسې نه ده ځکه چې په دې 13-14 کلونو کې یو شمېر طالب وسلوال او د هغو مشران وژل شول. طالبان چې 2001 کال له مخکې یې خپل رژیم جوړ کړی و اوس په ټوکړو کې تقسیم شوي او د افغانستان په 411 کې یوازې په 11 کې شتون لري. په لیکنه کې راغلي یوازې پر دې هم نه کېږي چې افغان حکومت سل په سله د هیواد کنټرول په خپلو لاسو کې واخلي، جینکۍ سکولونو ته لاړ شي او سړکونه جوړ شي، بلکې تر ټولو مهمه دا ده چې افغانستان د دې جوګه شي چې د هیواد کورنۍ او بهرنۍ امنیت په خپلو لاسو کې دومره واخلي چې بهرني قوتونه پکې مداخلت نشي کولی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه 621 په لنډو سپو 2113 15,360 او 15,280 کیلو هرتز.
او څنګه مشال ریډیو د دې غړي خبري برخه پایته ورسېده. لښمنه سره سم اونځه خبرونه د نړۍ رنگونه درته وړاندې کوو. د خبرونه تاسو لپاره ګل آیاس جوړ کړی ده. مخکې مو اوریدلې ده، یو ځل بیا دراورو.
د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره برخوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په هند کې د هاتیانو شمیرې عمل روان دی. خدای یو ډیر ستونزمن کار دی. هغه ځکه چې هاتیان په هر یو ګنټه کې 40 کیلومتره سفر کوي او خپل ځای بدلوي. په هند کې هر لس کال وروسته سر شمیرنه کیږي. همدغه شان د هاتیانو د شمیرنې عمل هم 15 کال وروسته کیږي. په هند کې په هاتیانو تحقیق کوي کی بنگلور انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنسز پروفیسر رمن کمار خبریال عمران قریشی ته ویلی دی چې دا شمیرنه له مردم شماره نه ډیره مختلفه ده. په دې کې د هاتیانو د عمر اندازه لګول وی د دې ترڅنګ هاتیان څومره جګ وی د دې لپاره څلوري طریقې دي چې د هاتیانو شمیرنې عمل پکې کیږي. په لومړی طریقه کې د هند ټول ریاستي حکومتونو ته امر ورکړل شوی چې ډیجیټل نقشې جوړې کړي چې د ځنګلونو کې او د دې بهر د هاتیانو شمیر درج کولو کې اسانی وي. دغه روایتي طریقه ده. د دې لاندې یا درې کسانو ډله جوړ کړل شي او دوی ته 15 کیلومتره علاقه ورکړل شي چې په هغه علاقه کې د هاتیانو عمر او جنس ریکارډ راغونډ کړي او تصویران یې هم واخلي. درېمه طریقه بالواسطه ده چې پکې د هاتیانو حرکت او کار په اړه معلومات راغونډول وي. په څلورمه طریقه کې دوه یا درې کسانو ډله د سهار له 9 تر ماښام تر 2 بجو پورې د هاتیانو عمر او جنس په اړه معلومات راټولوي. په 2013 کال کې په ټول هند کې د هاتیانو آبادی 10,000 زیاته وه، خو په 2001 کال کې هاتیانو شمیره وی زره پوری وه. د چین یوې بهادری او مهنتی میرمنې خپل مازور زوی ته داسې تربیت ورکړي چې د نړۍ مشهور پوهنتون هاروارد کې زده کړې کوي. د چین په هوبای صوبې کې په 1978 کال کې یوې میرمنې مازور زوی پیدا شوی و چې پیدایشي ناروغۍ لرلې او ټول عمر لپاره مازور شوی و. په هغه وخت کې ډاکټرانو او د میرمن خاوند مشوره ورکړې وه چې خپل زوی د مازورانو په مرکز کې داخل کړي، خو هغه مور له دې سره انکار کړی و. هغه میرمنې له خاوند نه طلاق واخیستو او خپل زوی لپاره یې ژوند وقف کړو.
په دې موده کې هغه میرمنې درې ملازمتونه وکړل او خپل زوی ذهني مشقونه هم کول چې د ذهانت معیار یې جګ شي. په دې موده کې هغه میرمنې خپل زوی سره ډېره زیاته خواري وکړه او د دې جوګه یې کړو چې لیک لوست او په خپل لاس کارونه وکړل شي. اخر د مور خواري رنګ راوړلو او هغه معذور هلک له بیجنګ پوهنتون نه د ماحولیاتي ساینس او انجینیرنګ کې ډیګري ترلاسه کړه او اوس هاورډ پوهنتون کې د قانون زده کړه کوي. درنو اوریدونکو، تاسو به دا خبرې اوریدلي چې په خوانی او کیسو کې د محبت لپاره بادشاهګانو خپل تاجونه او تختونه پریښي، خو په جاپان کې په حقیقي ژوند کې دا کار شوی دی او دای د یوویشتمې پیړۍ لپاره یو مثال هم جوړ کړی دی. د جاپان شهزادګۍ ماکو خپل مینې لپاره تاج پریښودو ته تیاره شوې ده. د جاپان ماکو شهزادګۍ خپل شاهي رتبه تر کولو فیصله کړې ده او خپل یو عام جاپاني وګړي سره ژوند تیرولو ته تیاره شوې ده. 25 کلنه شهزادګۍ ماکو د جاپان شهنشاه ایکوهیتو وړه لمسۍ ده او د شاهي قانون تر مخه یو عام سړي سره واده کولو په نتیجه کې به شاهي رتبه ختم شي. د جاپان شاهي خاندان د دې خبرې تصدیق کړی دی چې د شهزادګۍ ماکو کوژدن به کومورو سره ډېر زر وشي. هغه په ټوکیو کې په یو کمپنۍ کې کار کوي. شهزادګۍ ماکو او کومورو په لومړي ځل په 2012 کال کې هغه وخت ولیدل چې په ټوکیو کې انټرنیشنل کریسچن پوهنتون کې زده کړې کولې. په نړۍ کې تر ټولو دنګ غر ماؤنٹ ایورسٹ کې مشهور کمر هیلری سټیپ تباه شوی دی چې له وجې غرختونکو لپاره نور خطر جوړ شوی دی. غرختونکي وایي چې هیلری سټیپ په ممکنه توګه 2015 کال په نیپال کې راغلي زلزلې له وجې تباه شوی وو. دا ځای د ماؤنٹ ایورسٹ ته ختو لپاره استعمالېدو. د دې کمر نوم سر ایمونډ هیلری په نوم ایښودل شوی وو چې 1953 کال کې په لومړي وار په دغه ځای تیر شوی وو. د برتانیې غرختونکو یوې ډلې د هغه کمر د تباه کېدو تصدیق هم کړی دی. تیر کال د امریکن هماریان فاونډیشن په یو تصویر کې هیلری نوم کمر تصویر خپور کړی و چې پکې د هغه کمر شکل بدل شوی و. د موبایل ټلیفون جوړونکي کمپنیانو ایپل او نوکیا ترمنځ یو تنازع ختمېدو ته نږدې شوې ده. تیر کال دسمبر میاشت کې نوکیا کمپنۍ د ایپل پر ضد مقدمه کړې وه چې پکې د ډسپلی، یوزر انټرفیسز او ویډیوز انکوډینګ پر ګډون دوه دیش ټکنالوژي پیټنس خلاف ورزي شوې وه. خو دواړو کمپنیو یوه معاهده لاسلیک کړې ده چې تر مخه یې ایپل کمپنۍ به د نوکیا ټکنالوژي استعمالوي او د دې په بدل کې به ورته پیسې ورکوي. د دې ترڅنګ ایپل کمپنۍ به د نوکیا هیلت پروډکټ یعنی د صحت مصنوعاتو ته په خپل سټور کې ځای ورکوي. کسوم دواړو کمپنیانو د مالیاتي معاهدې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو څېړنکاران وایي چې دې سره به نوکیا کمپنۍ ته ډېره زیاته ګټه ورسیږي. د ګوګل لخوا جوړ کړل شوی مصنوعي ذهانت والا کمپیوټر الفا انسان ته په ګو نومي لوبه کې ماتې ورکړې ده. الفا د نړۍ تر ټولو مشهور ګو لوبغاړي ته شکست ورکړې دي. د دې نه وړاندې ګوګل کمپیوټر تیر کال د جنوبي کوریا لوبغاړي ته هم ماتې ورکړې وه، خو په 2015 کال کې الفا کمپیوټر ماتې خوړلې وه. ګو لوبه د چین په قدیمو لوبو کې یوه ده او دا ډېره ګرانه هم ده. دا لوبه د شطرنج په شان ده. په دې کې دوه لوبغاړي دي او دواړه لوبغاړي د خپل منتخب رنګونو کاڼو سره لوبه کوي. دا لوبه زیاتره په چین، جاپان، کوریا، تایلند او نږدې هیوادونو کې کیږي. خو د دې لوبې لوبغاړي په ټوله نړۍ کې موجود دي. د ګو نړیوالې مقابلې هم ترسره کیږي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم ایلین ا کووننٹ په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټول نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ګارډینز آف دا ګلیکسی والیوم 2 دی چې د 1.75 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ایوریثینګ ایوریثینګ دی چې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم بهابولی په څلورمه اونۍ کې هم نوي ریکارډونه جوړ کړي دي. دا د هندي سینما لومړی فلم دی چې په ټول لیکي ریکارډ 1.78 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. دا د جنوبی هند سینما فلم دی، خو په هندي ژبه کې هم ریکارډونه جوړ کړی دي. دا د هندي ژبې لومړی فلم دی چې د 1.5 کروڑ روپو کاروبار ته نږدې شوی دی. د دې نه وړاندې د عامر خان فلم دنګل د هندي سینما لومړی فلم وو چې د 3.78 کروڑ روپو کاروبار یې کړی وو. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم هاف گرل فرینډ د 2.5 کروڑ روپو کاروبار سره په دویم نمبر دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هندي میډیم چې د 15 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی.
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز سپایډر مین نوی ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم سپایډر مین هوم کمینګ دی. سپایډر مین په ټول نړۍ کې ډېر زیات مشهور دی او د سینما مینوال دی فلم ته ډېر زیات لیواله هم دي. په سپایډر مین کې نوی ځوان اداکار ټام هالینډ کار کړی دی. په دې فلم کې آیرن مین هم دی. د دې نمک کې ټام هالینډ په فلم کیپټن امریکا سیول وار کې کار کړی و او هغه لومړی فلم و. په هغه فلم کې هم د ټام کردار د سپایډر مین و. په فلم کې خود شوی چې سپایډر مین خپل استاد آیرن مین ته خپل صلاحیتونه ښیي چې هغه قانع کړي. فلم سپایډر مین هوم کمینګ به د جولای په 1 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
The rich and the powerful, they don't care about us. We have to pick up after them. We have to eat their table scraps.
These alien bastards are tough. You got to use the stuff they use.
The world's changing.
Time we change too.
What is your next retreat?
What, next mission? We'll call you.
Give it a little more mentoring.
Could be a real asset to the team.
That's not a hug. I'm just grabbing the door for you.
Oh, all right, kid.
Good luck out there.
Someone is collecting stuff from Avengers battles and building these crazy weapons.
This is my chance to prove myself.
No, 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 no!
What if somebody had died tonight? Different story, right? Because that's on you.
I wanted you to be better.
د هندي سینما مشهور اداکار سوشانت سنگ راجپوت نوی فلم رابطا ټریلر او نوی سندرې خپرې شوې دي. په فلم کې کریتی سینن هم کار کړی دی. دا یو رومانوي فلم دی چې پکې موجوده او پخوانی دور ښودل شوی دی. دا فلم نوی ډایرکټر دنیش ویجان جوړ کړی دی. فلم رابطا به د جون په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
چلو کہانی بدلتے ہیں.
25 سال لگ گئے تمہیں ڈھونڈنے میں.
راجا بدلتے ہیں.
میں نے تمہیں اپنے سپنوں میں دیکھا.
میں نے بھی.
رانی بدلتے ہیں.
بس ایک مجھ سے ہی تو پیار کر سکتی ہو تم.
پیار کا انداز بدلتے ہیں. کل جو ادھورا تھا آج بدلتے ہیں. پھر صدیوں تک لوگ کہیں گے ایک تھا راجا ایک تھی رانی دونوں مر گئے ختم کہانی.
درنو اردن کو پتیر پروگرام کی مود ہندی سینما وتیلی اداکار سلمان خان نوی فلم ٹیوب لائٹ ٹریلر اوریدلی وو. دا فلم مشہور ڈائریکٹر کبیر خان جوڑ کڑی دی. دا دینا مخ کی کبیر خان اور سلمان خان فلم بجرنگی بھائی جان جوڑ کڑی وو. اگر فلم دا سینما مینا والو ڈیر زیاد فخ کڑی وو. پا نوی فلم کی دا سلمان خان رو سہیل خان ہم کار کڑی دی. دا فلم پا نور لسوا دوش پیتم کال کی دا ہند اور چین ترمیز جنگ پاڑا جوڑ دے. اور پا دی کی یوا رومانوی قصہ ہم پودل شوی دا. پا فلم کی دا چین سینما مشہور اداکاری ہم کار کڑی دی. فلم ٹیوب لائٹ پا دا وڑو کی اختر پورس دمائش تفار وانی کی گی. دا فلم ٹیوب لائٹ نوی سندرا ریڈیو سانگ پر شوی دا. رازے چی دا لگشان واورو.
Yeah.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بزدغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوند سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخفل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري